سلام ګرانو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم. په تخنیکی چارو کې شمشاد زادران را سلام راستاو کوم. اکلری د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست. وړاندې به په راپورونو کې دا موضوعات واوري. د طالبانو حکومت وایي چې د پخوانیو مسلکي پوځي کادرونو په شمول نوی ملي اردو جوړوي.
البته د دې په بدنه کې به طبعا هغه مسلکي څیرې او مسلکي خلک چې په تېر اردو کې وو هم که صالح خلک وي د هغو نه به استفاده وسي.
نن د اکتوبر 24مه نیټه ده. په همدې ورځ 6 کاله پخوا د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو. په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جمعه د داعش ډلې د برید د وروستي قرباني کورنۍ له طالبانو څه غواړي؟
پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي.
نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی. د کابل په لویدیس کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د طالبانو وسلوالو کسانو په تورخم ښارګوټي کې دوه افغان خبریالان وهلي دي، او د پاکستان توندلار اسلام پاله ګوند تحریک لبیک موافقه کړې چې خپل لاریونونه د درې ورځو لپاره وځنډوي. بشپړ خبرونه. د کابل په لویدیز کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څیرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي دي. محقق د محمد علي بامیانی په نوم د یو ملا امام خبرې هم خبرې کړي چې د دې پېښې په اړه جزئیات ورکوي. هغوی اته کسانو، مشر اته کلان او وړوکی یو یو نیم کلان ښکارېده. له دې چې پلار او مور او نږدې خپلوان یې نه درلودل ورغلو. ګورو چې په هغه کور کې ټول مړه دي. آن دومره وږي وو چې خپلې پښې هم نه وي غځولې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې که اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي، افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. په هرات کې درې تنه له طالبانو سره په وسلواله نښته کې وژل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی په خپل ټوټر باندې په یو بیان کې وژل شوي کسان انسان تښتونکي بللي دي. هغه ویلي دا درې تنه د هرات د 15مې حوزې په پل دوزان سیمه کې یوې ودانۍ ته ختلي وو چې د طالبانو لخوا محاصره او وژل شول. خوستی ویلي د طالبانو غړو ته زیان نه دی اوښتی. مخکې له دې ځینو سیمه ییزو سرچینو ویلي وو چې په نښته کې د طالبانو د ملا منان نیازي انشعابي ډلې وسلوال ښکېلو. د طالبانو لاسته د هرات ښار تر لوېدو وروسته دا په شاوخوا 2 میاشتو کې لومړنۍ وسلواله نښته ده. د طالبانو وسلوالو په تورخم کې دوه افغان خبریالان وهلي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو کسانو د تلو نیوز پر خبریال صداقت غورزنګ او د جاج نیوز په نوم د یوې ویبپاڼې خبریال جاوید رازمند باندې نن هغه وخت لاس پورته کړی چې دوی تورخم ته د افغان مسافرو په اړه د راپور جوړولو لپاره ورغلي وو. صداقت غورزنګ ویلي غورزنګ دا ادا هم کړي چې طالبانو د ده کمره او وسایل مات کړي او سین ته اچولي. د طالبانو حکومت تر دې دمه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویلي د ایران په کنفرانس کې ګډون نه کوي. تمه ده ایران د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ناستې کوربه وي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته ویلي دوی استازی د ایران په کنفرانس کې ګډون نه کوي، خو دا ناسته د افغانستان په ګټه ده. په دې ناسته کې تمه کیږي چې ایرانی چارواکي په افغانستان کې د ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت په تشکیل باندې ټینګار وکړي. د ایران تر ناستې وروسته به هند د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو کوربه وي چې په افغانستان به بحث کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شلاوریزو سیالیو کپتان محمد نبی عیساخیل ډاډ ورکوي چې په لوبغاړي د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. عیساخیل دا خبره نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې چې د کرکټ د نړیوالې شورا په فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپور شو وکړه.
دا پنځه واړه لوبې دي. همدغه موږ یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولې ده. د سکاټلند بیټنګ ده، بولینګ ده، موږ ته هر یو هغه ته موږ بیل بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به هم دی چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې یوسو.
د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان لومړی سیالي سبا د سکاټلند په وړاندې د شارجا سټیډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان پر روان شل اوریز جام کې چې د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتو پیل شوی، له سکاټلند وروسته څلور نورې لوبې هم لري. دویمه لوبه د اکتوبر په 19 له پاکستان سره ده. او د پاکستان توندلار اسلام پاله ګوند تحریک لبیک موافقه کړي چې خپل لاریونونه د درې ورځو لپاره ځنډوي. د تحریک لبیک مشرانو وروسته له هغه دا پریکړه کړې چې پاکستاني چارواکو ژمنه کړي د دغه تحریک په مشرانو باندې تورونه او دوسیې به لغوه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری دواړو ویلي له ناقانونه تحریک لبیک سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. شیخ رشید خبریالانو ته ویلي تیره شپه ټوله له یاد تحریک سره په مذاکراتو تیره کړې. دوی ویل پریکړه شوې چې تحریک لبیک پر غړو جوړې شوې مقدمې به د اکتوبر پر 16 یا 18 ټولې واخیستل شي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د تحریک لبیک د مشر سعد رضوي د خوشي کولو په اړه هم خبرې روانې دي او هغه به هم خوشي شي. تحریک لبیک له څو ورځو راهیسې د زرګونو کسانو په ګډون باندې لاریونونه کړي. دوی غوښتل چې له لاهور اسلام آباد ته ورشي چې د پولیسو لخوا یې ممانعت وشو. د پولیسو سره په خوډب کې لږ تر لږه د دریو پولیسو او څلورو د تحریک لبیک د غړو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي.
وخت د ماخام شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پوځ جوړ کړي. طالبانو دا هم ویلي چې په دغه پوځ کې به پخوانیو مسلکي کادرونو ته هم ځای ورکړل شي. د طالبانو د چارواکو په خبره چې دغه نوی ملي اردو ته به ټول جنگي امکانات او اسانتیاوې برابرې شي. جزئیات په دې رپورت کې.
طالب چارواکي د دوی لخوا په دوی جوړیدونکو پوځ کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو وړتیا او ته به کتل کیږي چې غواړي د ملي پوځ برخه شي. ښاغلی مجاهد د نوي ملي پوځ جوړیدل یو اړین کار بولي.
البته د دې په بدن کې به طبعا هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بل شک سي ورته او ته قتل کیږي. خو د نوې ځوانانو جذب هم کې همدارس بده اردو لپاره ټول غلوازم چې اړین دي هغه تیاری کې څو د سي اردو من تر سره چې هغه هواد ملي ګټه دي، هواد منافع دي، هواد بشپړتیا وساتي.
خو زبیح الله مجاهد د کومونو یو ځوانانو پاره چې دغه پوسته به جذب شي ډیر جزئیات نه ورکوي. او داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوست په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د خغري محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی پکې ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوست به پرمختللې وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خاوره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خدا خبرداري هم ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنې پاتې نشي. د طالبانو مو د جوړیدونکو ملي اردو د سرتیرو د شمیر پاړه وپوښتل خو ثواب مو ترلاسه نه کړ. د دفاع وزارت د سرپرست ملا محمد یعقوب په څرګندونو کې هم د پوز د کر شمیر پاړه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې افغانستان 300,000 سرتیری لرل چې په مجهز وسلو او تجهیزاتو او هوایي ځواک سنبالو. دا خبره د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کړې و. ویلي و چې په مقابل کې د طالبانو د ځواکونو شمیر 15,000 ته رسیږي. خو د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول وروسته ډېری دغه ځواکونه نورو هیوادونو ته ولاړل او یو شمېر یې لا هم په هیواد کې دننه بي برخه لیکلي. خو د راپورونو پر بنسټ اوس هم د دوی ځینې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وژنې او تښتونې له ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي که طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنون کې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
یقینا که دا خبر عملی سی دلته دو مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیلولای شي. هغه دا چې پخوانی پاوچ د بین المللي معیارو سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ شوی دی. نو که طالبان هم ورسره یو ځای شي دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري. نو کوم پاوچ په رامنځته شي یقینا دا په پده نږدې هیوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. د کار تر ډیر افغانان نه لیکل خو طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره رئیس په زلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي خو پوښتنه دا ده چې طالبان به د خپلو ځواکونو د مالي تمویل لپاره بودیجه له کومه کوي د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي عنایت الله خوارزمی وایي دوی په دې حد کې بودیجه چې وکولی شي په بېلابېلو برخو کې وضعیت کنټرول کړي لري د ادا کوي چې په تېر نظام کې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول نظامي برخه کې بې وزلي د فساد زیږنده وه کوم چې په دوی کې نشته په تېرو شلو کلونو کې افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو او مالي مرستې کولې او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 کال کې تاسیس شوی دی. دغه سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدلو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شوی. افغانستان په 1946 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان غړی شوی دی. نور حل په دې راپور کې
د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بېلابېلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاده ناسته کې د افغانستان استازی نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي وه چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی وه چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نېټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا وکړي خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وویستل شو. خاغلی اسحاقزي وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو له کله چې د خاغلی اسحاقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه طالبانو په دې اړه تند غبرګون وښود او ویې ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي اسحاقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنې د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي که د پاکستان له حریم څخه په افغانستان کې امریکایي الوتکو ته د هوایی او اطلاعاتي عملیاتو اجازه ورکړل شي، د دې پریکړې پایلې به د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې پر دې خاوره هیڅوک د برید اجازه نه لري. طالبان دا خبرې په داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ سی این این د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وویل چې امریکا او پاکستان داسې یوې پریکړې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو لپاره وکارول شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې په ګډه اورو.
طالب چارواکي هغه راپورونو غوسه کړي چې ګنې امریکا او پاکستان پر دې هوکړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایی او اطلاعاتي دستګاوې به د پاکستان له خاورې په ګټه افغانستان کې عملیات وکولی شي. سی این این ټلویزیون د شنبې په ورځ یو راپور کې وویل امریکا او پاکستان پر دې موضوع هوکړې ته نږدې شوي دي، خو طالبان وایي که داسې یوه هوکړه وشي پایلې به یې د هیچا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی:
نو دا خبره فکر کوم د پاکستانی چارواکو هم رد کړې ده، ولیکه احیانا داسې اقدام په نظر کې وي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان د افغانانو ملکیت ته کورې ده، ځمکه او فضا د افغانانو ملکیت ده. داسې اقدامات که احیانا په نظر کې نیول کېږي
پاکستانی چارواکو هم پرون رسنیو ته وویل تر اوسه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته د اجازې په اړه هوکړه نه ده شوې. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چوهدري له قوله امریکا د افغانستان په اړه خپله تګلاره لري، خو دوی له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې پوره ملګري دي. امریکا هم په افغانستان کې هوایی عملیات د ترهګرۍ د ځپلو په موخه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکایي چارواکو په ځلونو د هیواد کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندېښنه ښودلې. امریکا اوسمهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات له قطر رهبري کوي چې وروستیو کې یو شمېر د بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم کړي. تر خوا یې د افغانستان په فضا د امریکایي جنګي جټ الوتکو پروازونه شوي چې د طالبانو غبرګونی هم لاره. طالبانو نږدې درې اونۍ وړاندې د امریکا هوایي الوتنې د افغانستان په هوایي حریم تیرې وباله او د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي پاکستاني حکومت په کور دننه او نړیواله کچه تر سخت فشار لاندې دی او مجبور دی چې د بهرني فشار د کمېدو لپاره د امریکا غوښتنه ومني. شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان وړاندې هم خپل خاوره د افغانستان پر ضد کارولې او بیا به هم امریکا ته د دې کار اجازه ورکړي.
پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په کابل او افغانستان کې څوک واکمنان او حکمرانان دي. پاکستان ته دا مهمه ده چې د افغانستان په کومه برخه کې دوی ته ګټه رسیږي. نو زما په نظر باندې د پاکستان د ښه ګاونډیتوب تمه کول بلوی حماقت وي.
د جون په 13 د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایچ بی او ټلویزیون سره مرکه کې وویل هیڅ کله په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان خاوره په واک کې ور نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په ډیرو مرکو کې دا خبره تکرار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب هم وویل اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي، خو له ګاونډیانو یې هم د ښو اړیکو هیله لري.
په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جمعه د برید تر ټولو کوچنۍ قرباني پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 14 کلن ماشوم چې پر جمعه د برید پر مهال ټپي شوی وو د خپلې کورنۍ دریم غړی دی چې په قندوز او کندهار کې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل کیږي. د دغه وژل شوي ماشوم کورنۍ له طالبانو د امنیت د خوندي کولو غوښتنه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د شیعاګانو پر جماعت د حمله د کم عمر قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګه یا د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمر قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبه په ورځ ساه ورکړه. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق:
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی، د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي و، زما د شهید عزت الله زوی. دا اته ورځې په میرویس روختون کې پروت و، نو خلق رااله، خارجیان رااله، ایرانیان رااله. ما به زاری ورته کول چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی، دغه یو ځای ته انتقال کوي، دلته داسې دده دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته دې توجه زیاته کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي، بې دفاع خلک دي، بې ازاره خلک دي. په خدای دې مې قسم چې ډېر مظلوم دي، پر دوی باندې دې یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپېش دي نه ونسي.
د داعش ډلې په روانه میاشت کې لومړی په کندز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیول په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کې عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته،
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه تر څو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسي، خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابته نه کړه چې په پیښه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي مې خواهش سته کې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حافظ یاړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې 60 کسان ووژل او شاوخوا 70 نور ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې 14 ایران هیواد د درملنې په موخه ولېږدول شول، خو 13 علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول شو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پېښې شاوخوا 10 تیریږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین به نیسي او محکمې ته به سپارل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تورخم له لارې پاکستان ته د تلونکي مسافرو د زیاتې ګڼګوڼو او بې نظمۍ له امله د تګ راتګ چارې سختې کړې دي. تیره پنجشنبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم له لارې د اوښتو اجازه ورکړل شوه، تر ننه هره ورځ زرګونه کسان چې ډیری ناروغ لرونکي دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنېږي او یا هم په تورخم کې د بلې ورځې په تمه شپې کوي. نور حال په دغه رپورټ کې.
د تورخم لاري ډیری تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي، د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. اباسین د کونړ اوسیدونکی دی، کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلار یې په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تېره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دی چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري، وایي چې ځایي مسؤولان دې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي، څو نسبت ډېرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي.
راوستی دی دا په غرون رئیسته راته همداسې د امبولانس ولاړ دی، دا تاکسي امبولانس دی، پیسې ولو ورکوو راباندې سبېږي، غریب خلک یې شو، موږ سره دوا پیسې نشته، نو دې له پیسې ورکړو که کرایي وکړو که مریض غم وکړو، د څه شي غم وکړو؟ د خپلې ګېډې غم وکړو. دا مې راوستی پیغام یې دلته پوښتنه وکړله او ته وویل رانو وستا خاري صاحب دا مریض یې ولیده، هغه ډاکتران هلته راوځي، موږ هلته بېته بیا څو خواته نه پرېږدي چلته ورشو. دا اوس مولا ورغلی وم هلته بېدم سره رسخت کې، اوس مې مریض اوس پوره قلارې پروت دی، پرون یې د لاسونه هم کاږه شوي وو، خوله یې هم کاږه شوې وه، بېخي د خبرو نه اولېدلی. نن یې څومه ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري، چې نشکي دوایي نه، هغلته پرته ده خبرې مانه.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرخته ده، دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغلی دی. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي، چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤولان غواړي چې د ترخم له لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرې او دوی دې له کړاو وژغورل شي.
ما مریض را وسته د کینسر مریض ته پرون راغلی ما دغلته مې شپه و په دې هوټل کې لا نوبت نه ده راغلی راته نه هغې خواته کار کېږي دوی خو افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده هغې خواته کار کېږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یوه ګنټه بعد راځي په دې معلومات یې نه پوهېږو و هغه دلته سار نه دین دغلته ولاړ دی ما مریض دغلته ولاړ دی کینسر مریض ده او بس ولاړ لا تر اوسه نوبت نه ده ورغلی چې څه وخت
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیره ورځ بیا د همدغې ګڼې ګوڼې او بې نظمیو ته په اشارې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم له لارې په تیریدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري.
په عربي اماراتو کې د کرکټ د نړیوال جام لوبې روانې دي. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې سریلانکا بنگلاديش ته په 5 وکټو مات ورکړه. دوهمه لوبه چې د هند او پاکستان ترمنځ ده 2 دقیقې وروسته پیلېږي. پاکستان پچا ګټلې او فیلډینګ یې غوره کړی. افغانستان سبا ته د سکاتلند په وړاندې لوبه کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
بلې سرور صاحب، د شلوریزه ورلد کپ د 1200 ټاپ ټیمونو ترمنځ کومې سیالۍ چې 13 ورځ پایل شوې، نن یې دریمه لوبه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ روانه ده. بیټنګ اول بنگلاديش کړی دی او سریلانکا ته د 122 منډو هدف ټاکلی دی. معلومه نه ده چې دا سیالي به د چا په بریا باندې پای ته رسیږي، خو په دې پسې چې کومه لوبه به پیل کیږي هغه د روانو سیالیو تر ټولو ستره سیالي ده. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ، پاکستان او هندوستان نه یوازې دا چې په سیاسي لحاظ باندې ستونزې لري، کله کله ترمنځ اړیا ګړې زیاتېږي او په همدا اوس هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې ده. دوی په کرکټ کې دوه رقیب ټیمونه بلل کیږي، سرسخت رقیب ټیمونه بلل کیږي. د دوی ترمنځ به سیالي پیل کیږي د افغانستان په وخت باندې 6 بجې ویل شوي دي. وروستي 15 میچونه چې د دواړو ترمنځ شلوریزه شوې دي، په دې کې 4 میچونه هندوستان ګټلې دي او یو سیالي چې دغه پاکستان ګټلې ده. خو د یادول وړ د سرور سیل چې د دواړو لوبډلو ترمنځ چې کلم دوی په ورکټ کې سره مخ شوې دي، تر دې دمه پاکستان له هندوستان میچ نه دی ګټلی. د دې سیالۍ په اړه وړاندوینه دا ده چې د پاکستان البته د هندوستان بیټنګ لاین ته په کتو، بالینګ ته په کتو، او دا چې دغه سیالۍ د هندوستان په کوربتو باندې تر سره کیږي، ډیر وړاندوینه دا ده چې دا سیالي به هندوستان وګټي. وړاندې له وړاندې نه د دې سیالۍ لپاره چې کوم ټیکټونه دي په ابو دوبی کې، په دوبی میدان کې لوبغالی کې دا پلورل شوی دي، او وړاندوینه دا ده چې میلیونونه کسان به خلک به دا د ټلویزیون د لارې نه لایف هم ننداره کوي. بل سبا تبا د دې سیالي یو ډیر مهم میچ بلم وی چې هغه د افغانستان او د سکاټلند ترمنځ وی د دواړو لوبډلو تپکاتلو سره تر ډیر وړاندوینه ده چې دا سیالي به د افغانستان په بریا باندې ځکه پاتې رسیږي چې ورسته 15 سیالي چې د دواړو ترمنځ شي به ټولي د افغانستان په ګټه باندې پاتې رسیدلې ده. افغانستان سلو تو بچونکې چې کوم دي تر ډیر حساب په پندې باندې کیږي د دوبۍ میدانونو چې دی لوبغالي دی وشتن زاینه چې دی دا تر ډیره سپین بالرانو ته ډیر زیات مساید دی. نو د افغانستان محمد نبی، راشد خان، مجیب دابا د افغانستان دملا تیر وی په دی لوبه کې که څه هم سکاټلند د دې سیالیو په لومړی پړاو کې بنگلاديش او عمان او پاپو نیګیونی ته په ماته ورکولو سره باندې په لوړ مورال باندې دی سیالیو تر اغلی خو افغانستان هم په تمرینی سیالی کې د ویست انډیز په شان یو لوبډله ماته کړی ده. نو تر ډیره امکان دی چې اغلوب د افغانستان په بریا